زواتو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کمه کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم وروستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللي، ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپله ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په دسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل شوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتون ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله ازادي راډیو ته وویل
نو تبي خبره ده چې په ګرونو باندې واري به تډی رکیږي. موږ پنځه جره بس موږ د شخصي دار ما ولنه عموما غنم کرل کیږي.
د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور لمخې د 2015 کال د دسمبر تر پای پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزی، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د جمعې په ورځ د فبروري په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل:
نیمروز چې صحرایي ولایت دی، دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوې او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې، وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوی سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. دې ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکی وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ سوي. همدا چې په خبره یې په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پایلو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړې خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچه ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي
نو فعلا د دالې بند اوس یې ډک شوی دی، دا اته څلوېښت دینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت دینو نورو ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنې واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو له هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې، او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه اوبیس کال هم دا نشي جبران کولی، نو تاسو ډېرې ښې اوبیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کاله موږ او تاسو درلوده تر یو اندازه پورې جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي، او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ته راغلو، هجرت هم وکړ او د زمزان یونیسیا سره رجسټر.
الطاف حیرت یو له افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د ایستلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورکه جمع هم کړه چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نه خواستو چې مونږ ته یا داسې یو اسناد یا تصاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي، یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزې اسانې. او زمونږ درخواست جامع جهانی نه هم دا ده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې د افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همه کې معلوم است که همه کې هنرمندای ما متضرر است.
مون افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزه هم نلرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړی دی د هنرمندانو دوی ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، زمونږ مال جان ته هم خطر ده، نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوقو بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځشنبه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري ایستلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د ایستلو بهیر د شاوخوا 2 میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنی د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کیږي. پاکستان له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول سوي او نیول سوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع سوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل سوه چې دا محدودیت د دې لامل سو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
ورسته کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پوښتنه پیدا کړې دي. په پیل کې دا پیښه دی و خو ورسته ډیره رسنیز شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نصابي مړینې چارواکي دې ته وهڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغه و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګه مشر مدثر حسن د نه عثمانیانو ترمنین ورسره رسنیو ته وویل چې په تیرو څونیو کې له 1200 څخه زیات عثمانیان د لاهور په سفاری پارک ناروغه شوي وو، یو شمېر معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور عثمانیان په سفاری پارک کې لا سوار نه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګه مشر د مړشل وسمریانو د قضیه د چړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړیدو خبر هم ورکړ. د وسمریانو ترمنینې ورسره د دې پارک جنوسی موته د خلکو په تګراتک بندیز لګیدلې دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د شغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې چړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لورته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنې ورسته د شوبند خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوي دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویترنری ټیمونو د مړو شویو زمریانو نمونې اخیستې دي او د ازموینې لپاره یې لابراتوارونو ته لیږلې دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکې شوي. سفاری پارک د لاهور ښار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانې، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک یې لیدو ته ورسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه میلمه یو خون کیدی چې شعر هم وای، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کیږي.
نوم یې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډې قری اوسیدونکی یم. دا مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله دی، په هغې کې ولی سره دی اشپان لیسې په نامه، په همغې لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او پکې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوګه، تنده، دا ټول کې شي په افغانستان کې. وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 د نورو ممالکو تقریبا اړیا سره به مقایسه شي.
ډیر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سب په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په دې کومه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر و شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی اما چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو اما غلطه د وطن لريواله او غربت یو څه احساس تر پیدا کې ما اعتراض لکه دکنه وکړه نو اما اوسمهدل کې شروع وکړه
ډیره مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولی نه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یو ووایاست
یو غزل دی زه به تاسو ته ووایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي زه ورته ناست یم یواني ما نغمه لیکم دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مي تکل سي
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مصنوعي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېګه پکې ځای کړي دي اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو اوریدونکو سره به یې شریک کړئ خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ
بلی تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم واقعیت کښې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي اغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیره کړې هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شعر جوړ کړم او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بکری جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کا پات برانه ګډو وټ شو نو تر تو پورې چې ما عمر رضیات شو بیا یې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1350 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
کال کې؟ بلې زه شاوخوا تقریبا شاوخوا کلونه وم په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه شلو 22 کلونو کې شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1980 کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسو خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په صنف کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه او ما باندې خو حتی خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغ غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وې ځلوو. بلې، هو
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه په دې وخت کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ مې نه ویلي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نه شو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکل سر دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښي ده غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښي دي دا اوس هم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی شاعري ډېره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي سره شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو م راسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مه وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شلو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي.
نه نه ډیر عالی غزل او ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلی صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوئ په همدې شیرزادو ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل سے دیر زیادہ مانانا عجیبہ پختنم اوکرا تکل سے تاسی تا معلوم آدھا او بہتر ادھر تا معلوم آدھا کہ پتول دی دا عشلو کالونے کی دی منگا دی شیزاد و لسوالی دیر ازر پراتاو دی مارکاز نا البتا دی منگا دا غانیتی سن دی ہم دیری وی او قیبن دا علمی کچھ ہم دی منگا کمزوری وازی کچھ دی منگا پایل ہم سنگار شوی خلاق اکثر پا مارکزونی کی پراتاو نو دلتا تقریبا دلم کچھ دیر کمزوری وی دی پا ہم دی اکثر پاندی یو وقت دا فراغ چی دلتا دی ضرورت پا اساس باندی د پختو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخت له وخته حقالجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟ ډېره زیاته مننه
تکل صاحب. هو، د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت دی موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي. ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسنه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سواله نه تږي ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، خو فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بله هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړي د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې اوس اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې شعر او شاعري دي اردو او د دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او د موږ کلمات سره فرق دی، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کرېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصب سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
تم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند دار شپ تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دار لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند دار شپ تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دار دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې وڅوم د زړه درزاوند دی دا زړه درزاوند دی دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند دی دا لور زې تختم چې لا شور ډګستا وند دی دا آی هستا وند دی دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند دی دا مینی تا سکلم چه گور مایه نکی زانتا مینی تا سکلم چه گور مایه نکی زانتا وایم چه دا چهره خود سنارتا اشنا بند دا های اشنا بند دا چبه تپا ناوڑا ماش پا چپا علا چپا دا زمان بند دا لورا زیتا خمچه لشورا ڈگستا بند دا های های